د خصوصي سکتور د هڅونې په برخه کې کارونه ډېر زیات شوي دي. دا اوس هم تاسو پوهیږئ چې د بیکاري کچه یو څه راټیټه شوې ده. په دې اساس چې دلته اوس خصوصي سکتور هم خپل پانګونه ډېره کړې ده، د افغانستان دولت په دې هڅه کې د تر څو موږ وته ونیږو د کار ویزه له نړیوالو یا نورو هېوادونو نه موږ ترلاسه کړو، چې زموږ یو غټ شمېر خلک کېدی سي موږ بهرنیو هېوادونو ته د کار کول دپاره ولیږو.
عبدالفتاح اشرت احمدزی هغه واضح هم ردوي چې ویل کېږي ګڼ دولتي بستونه خالي دي او نوي کسان نه مقرریږي.
پروسه په ډېره ښه بڼه روانه ده. دا چې زموږ د خلکو غوښتنه ده چې باید دا پروسه ډېر په سرعت دوام ولري، دا یې زه ردوم. په دې ردوم چې کله چې د پروسې سرعت ډېر سو، دلته واضح د پروسه خپل شفافیت د لاسه ورکوي، نو دلته به بیا هر څوک چې د یوې ادارې په راس کې قرار ولري هغه کوښښ د دې کوي چې خپل افراد راولي دلته ځای په ځای کړي. نو موږ د دې غوښتنه نه کوو. موږ مشخصا چې د کار ټولنې چارو وزارت د کار د قوانینو د تطبیق کولو په برخه کې مسؤلیتونه لري، نو په هغه اساس موږ همیشه غوښتنه ده که پروسه یو څه په کرا مخکې لاړ شي، دا به ډېره ښه وي چې موږ اړ کسان شایسته کسان په دندو وګمارو. هېڅ پروا نه کوي پروسه به لږ کرا مخته ځي، خو واقعا هغه خلک چې ښې لوړې زده کړې لري، ښه کاري تجربې لري، هغوی ته ښه اولویت ورکړو کېږي او هغه زه باور لرم چې په دې ازموینې کې به کامیابیږي. دا هغه بسونه دي چې هره ورځ موږ ته مکتوب د منابع بشري ته راځي چې هاته ویل کېږي چې نن مثلا څومره کسان تقاعد کوي، څومره کسان یعنی خپل ژوند له لاسه ورکوي، څومره کسان نه غواړي نور کار وکړي. نو د خپل خالي بسونو مکتوب موږ ته راځي د په شکل دوراني هغه اعلان ته تر څو پر نوي خلک موږ په دنده کوو.
پدې هیله چې ټولو ځوانانو ته د کار زمینی برابرې شي او په خپل هیواد کې د روزۍ د ګټلو ترڅنګ خپلو خلکو ته خدمت هم وکړي. په همدې هیله د تاندې څنګې د خبرونه پای ته رسوو. تر بیا راتګ مو په لاس پرم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او دا شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلی کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه سړي دغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر خاغلی مولوی عبدالرحمن هوتک سره شریکو. خاغلی هوتک، لمړی خو مننه چې ازادي رادیو ته وخت ورک او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې د شپې د ارز خبرې وکړي چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه په افغانستان کې.
مننه. لمړی خو غواړم تاسو ته شراغ لاس وایم د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکمه. یو مسله دا د چې د انتقالي عدالت مسله تقریبا لنن سه 15 کال مخکې یا 4 کال هدا کال مخکې خلاصه شوې ده، یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسون کې تر پروسیس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسون په هغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی وو، دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی او هغوی دا گزارش یعنی نه دی تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځله دپاره کمیسون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوی چې کم مسائل دي یا کم روزمره جګړو په دې کې چې کم جنایات واقع کیږي هغو باندې کمیسون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسون کار خلاصو دی او نور دا د کمیسون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی د په مجموع کې د ټول دولت مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کی.
بله و تکسه ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی نو یوازنه لامل هم چې انتقالی عدالت نه لري په لښوی په افغانستان کې همدار چې دغه مسائل کمخ دي تر کومه پرې بده ستر موافق
نه مستند سازی خو فکر کوم شوی ده اما د مستند سازی یا د هغو اسناد په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه خبر اغه ځکه چې زما دلته درې نیم کال تقریبا کیږي او دا تر څلورو کلو مخکې خبره ده او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه سه چې دا کار نور خلاص شوی ده هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده نو دا چې واقعي ده بېطرفه ده جامع په تمام معنا دا کنه د پدې تفاصیلو زه هم نه يم خبر ولی دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو الخونو باندې په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي په ټولو باندې تحقیق شوی ده اسناد وجود لري
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادی چې بلندن کې تر بند روسته راخښو او کابل تر اخلي ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی فکر کوي چې د زرداد خان فریادی نیول په ټوله کې څومره قانوني بنلري او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا محل فعال دي او ویل کیږي چې لوړ پوړو حکومتي پوسټونه کار کوي د غوي په وړاندې باندې ولی مثلا دا چلند کیږي
مسله دا ده قوانین د افرادو د پاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي قوانین عمومي بنلري او څوک چې د قوانینو سره مخالفي بدون له هر ډول توپیر باید ور باندې تطبیق سی او څوک چې قانون پر یا مجرم ونه غړي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه دا کاس په هغه تفصیل زنه خبر څه دی په لندن کې څومره واخ د کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی ولی خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپل جرائم او جزا ټاکل شوی ولا وخت چې خلاص د دې د معنا چې دی هغه خپل جزا پوره سواله یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري دغه نړیوال قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې و غي خلاص سوي ده پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله زموږ په ملي قوانینو کې دا کاست ده د حزب اسلامي لا افرادو سره او له حزب اسلامي سره د دولت او مدولاندې د دولت قرارداد سوي ده د سولې تلون سوي ده په غو تلون کې دوالو طرفو یو لړ شرایط منلې دي او دوالو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلې دي یوازې یو ټکی چې حالت په غو تلون کې ستا غا د حق العب مسله استثناء سوي ده فکر کوم نه پیرم 22مه ده که 23مه ماده ده غو تلون به کوم کوم که پچپاله سم اوس می هیر ده خو الته دا ویل سوي دي چې د حزب اسلامي ټول منسوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه بم خوشی کوي یوازې هغه کسان چې هغه په حق العب باندې متهمي حق العب دا معنا چې هغه خپل هغه صاحب ده حق څوک چې زیانمن ده چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی د هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي اقامه د دعوې به کوي کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کیږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العب وبخشي نو کدا سي مسله وي د خو پروسه غواړي وخ غواړي باید وسی ز فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې دا غسړی نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سیغه کې دای سي و نه درلودلای سي بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کې دای سي منفي اغیزه وکړي او مشته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاستیک شو او یا هم د لاستیک دوه په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون وخوده او وی ویل چې مثلا حکومتيار په کورنۍ جګړو کې خېل دی او ځینې نور موضوعات فکر نه کوي چې په ډیرو یو داس مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګونې چلند کوي.
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپل له رئیس د کمیسیون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې یم، نه د بل په کیسه کې یم، ما ته دا وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه له کومه مدرکه چې زه ماش خورم هغه څه ماته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسیون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه به کړي، اما ضرور دا چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی و که بل څوک هم و، له چا سره یې جنگ کړی دی؟
جناب یو تک دا شخصي ستاسې څرګندونو په اړه نه ده، ما په ټوله کې کمیسیون خبره
کړې. ما غوښتل هر څه کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسیون موقف دا جمعي موقف نه و. کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسیون رئیس درسته ده خبره وکوله د هغې ته په احترام باندې، ولې دا د ټولو کمیشنرانو یا د کمیسیون نظر نه و؟ اصلا دلته په کمیسیون کې دا موضوع مطرح شوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسیون کې دننه مثلا چې هغې کې نور کمیشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوئ چې په کمیسیون کې داسې شان مسایل به دا کمیسیون به اعتبار کې د خلکو په وړاندې؟
نه انشاءالله دومره ستونزه خو نه وله، او هغې هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصانې د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولی و. دا مخکې هم موږ ویلي و، موږ حتی تر دې پخوا ویلو که ستاسې یادیږي دلته نورو چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غوښتنو په اساس باندې بخښنې وغوښتې له ملت سره، هغوی هم چې کومه خبره کړې وه صرف دومره یې ویلي و چې غوښتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غوښتل زما هم دا زړه ده، یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاشکې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بښنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه، لا افتخار ده لا ویاړ ده یو چا دپاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولې ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا و، او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې ده باندې به دې غږ نه کاو، بلکې هر څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي هغه که په نظام کې دي، هغه که له نظامه د باندې دي، هغه که لوړ دي که کښته دي، څوک چې په دې مسایلو کې شکیل دي ټول باید سي بخښنه حد اقل ملت سره وغواړي.
بله، او تاسو به وروسته پوښتنه هغه ده چې په دې وروستیو کې د جوزجان پخواني والی احمد اشتی د ویلي دي چې دی د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی نیول شوی دی او په ده باندې جنسي تیری هم شوی دی. اوس د ښاغلي اشتی دغه څرګندونې چې دي که چیرې دا ادعاوې ثابتې شي د بشري حقونو له نظره باید حکومت څه دریځ غوره کړي، او که چیرې د ښاغلي اشتی د څرګندونې ناسمې وي او په د حکومت په بدون لوړ پوړي چارواکي باندې غلط ادعاوې کول یا غلط تورونه کول، په دې برخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي؟
که دواړې وي زه فکر کوم چې دا یوه ډېره جدي او د یوه داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي. که چیرته دا کار دروغ وي، او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کړي، که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعای کړې ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کیږي، یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښې ژول کیږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي، او چا چې دغه څه جرأت کړی دغه ته مجازات ورکړي، او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډیر واضح دی، زموږ ملي قوانین نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډیر واضح احکام لري، هیڅوک تر قانون لوړ نه ده، ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نسی کېدلای، بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي، هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورک
مننه قدرمن اوریدونکو دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه شته سی واوریدله کمې سرګندونه چې خاغلی هوتک د اروند مسایل په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې قصاوت تاسو پرېږدو خو رسول لري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي